خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایین.
دیر ازیاد مننه سرور صاحب. قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي هغه سلګونه زره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي دي. لهر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته. او د هم د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کړې. د هلمند چارواکي وایي چې د کجکی د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتیکورو تیر ماښام په کابل کې د جمهوري ریاست د چارو د ادارې له مشر فضل محمود فضلي سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې د پونتیکورو له قول لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوي د سولې د خبرو د نوې مرحله د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. د زابل پولیس په شملزه یو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان حکمت کوچی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال پرون دوشنبه په دوو کلیو کې ووژل شول.
14 نفر دښمن هم د سپینو خونی په کلی کې هم د بابر په کلی کې د بینت للی او شپږ نفر زخمیان دي او خوشبختانه سي دوست قوت ته هیڅ نه و زیان او ضرر نه رسیدلی.
د دولت کوم مخالف ډلې د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د هلمند ولایت چارواکي وای د کجکی د برېښنا بند دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د 100 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د ولی ویان عمر ځواک په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
چارې په ډیر منظم او ګړندی شکل باندې روانې دي او کوشش هم د دې کې چې د چارو څخلیدنه وسی او په منظم شکل باندې مخته ولاړ شي او تاکید هم په دې باندې کې چې باب کیفیت په ډول باندې مخته ولاړ شي.
د کجکی بند د دوهم فاز د پروژې د رغونې چارې چې یو ترکی شرکت پر مخ وړي 2.5 کاله مخکې پیل شوې. پر دې پروژې شاوخوا 15 میلیون ډالر لګښت راځي او دغه ترکی شرکت به 40 کاله د برېښنا د تولید په ګټه کې شریک وي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړیستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومتي او چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 25 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي. د چارواکي په وینا خپله ټرمپ هم د جنوري په 10 د ولسمشرۍ د دورې د بشپړېدو تر وخته له واکه د لاس اخیستو پلان نه لري. ټرمپ او پنس ویلی هغه کسان چې تیرونه قانون تر پښو لاندې کړ او د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ د لومړی امریکا تر سرلیک لاندې د 15 میلیون امریکایانو په ګډون د غورځنګ استازي نه دي. متحد ایالاتو پر وو اوکرایني وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشري پتی روټاکنو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو لقبل لګول شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د اوکراین د دې وو وګړو نمونه د بندیزونو پر لست ورزیات شول. په اعلامیه کې راغلی دی چې څلور ویب سایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې فهرست کې ورزیات شوي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا بیان کې ویلي چې په نخښه شوي کسان د روسیې د استخباراتو غړي او د اندري درکاچ همکاران وو. درکاچ په سپتمبر میاشت کې د بندیزونو په لست کې شامل شو. په امریکا کې د دغو اشخاصو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي وګړي له دوی سره له تجارتي اړیکو منکیږي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او ازربایجان له رهبرانو سره په دوه اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربان شپږ اونۍ پوره شوي. ولادیمیر پوتین د ازربایجان له ولسمشر الهام علیوف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په پرونی کتنه کې ویل چې د اوربان موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. د ناګورنا قرباغ پر لنجمنه سیمه د ازربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 28مه پیل شوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 3100 کسان پکې ووژل شول. زموږ غږ لا زده رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د راپورونو برخه لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي هغو 3 میلیون افغان ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې په کمپاین کې له واکسینه پاتې شوي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي، خو د نامنیو او ځینو نورو عواملو له وجې 3 میلیون ماشومان له واکسین نه بې برخې شول. په 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي یوه تخنیکي ډلې هغو 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د رسولو پر پلان کار کوي چې تیره میاشت د واکسین له عمومي کمپاین څخه بې برخې پاتې سوې دي. وزارت وایي دا ډله به د نړیوالو متخصصانو په مالي او تخنیکي همکاري یو فرعي کمپاین عملي کوي. د دغه وزارت یو ویان نور الله تاریکی پرون ازادي رادیو ته ویل دوی هڅه کوي د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته هم خپل کړي.
هغه زمونږ هیوادوال چې د 3 میلیونو په شاوخوا کې له دغه پولیو واکسین څخه پاتې دي باید ورته تطبیق شي. موږ دایمي دغه ټیمونه چې دي دا باید قوي کړو، هلته نور هم ورته پرسونل زیات کړو، پولیو واکسین ورته زیات کړو، وخت او ټایمونه ورته زیات کړو. متردد کمپاین شروع کوو چې په جمعاتونو کې د علماو سره ناستې او د کلی مشرانو سره بناستې کوو، ناستې پیلو ان شاء الله د حج او اوقاف وزارت په مرسته باندې.
په 2000 لدی کال کې په افغانستان کې د ګوزن یو پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي، او په ګوزن ټول اخته ماشومان د 3 میاشتو او 3 کلونو ترمنځ عمرونه لري. په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن د مثبتو پیښو شمیر 9 ته رسیدی. په افغانستان کې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې د ګوزن یا پولیو د پیښو د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. زیاتې مثبتې پیښې د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې ثبت شوې دي. د اروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ د اوسیدونکي نور محمد زوی 15 کاله مخکې په ګوزن اخته سو چې اوس د 2 کلونو دی او پښه یې فالج ده. نور محمد وایي هغه وخت یې د ځینو ناوړه ټولنیزو باورونو له مخې خپل ماشوم ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړ چې اوس پښیمانه دی.
افزاش دیو سره په تکلیف کې هم دا زوی سره یې غوښتل نه وګرځول د خپل غوښتنې په اړه مې وایي بس دا غوښتنې نه په ګرځول لا دا و سم ظاهر نه ما چرا څنګه چې په تکلیف هم ما جوړته غوړم ورته کاکا لای نه سم
څه باندې 2 کاله کېږي چې وسله ول طالبانو کور پر کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځه وړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي که څه هم طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې جومات په جومات او کلینیک په کلینیک د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي، خو دغو ځایونو ته ډېر کم کسان خپل ماشومان د واکسین لپاره بیایي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دوی په کندهار، روزګان، زابل او هلمند کې یوازې په مسجدونو او د مالکانو په کورونو کې د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
په سیمو کې د متواتر توګه باندې د واکسین له پروسې نه د استخباراتي معلوماتو راټولولو لپاره ګټه اخیستل شوې وه. موږ هماغه سیمې جنګي سیمې وو، مجبور اوسې بدیله لار ورته ولټوو، ځکه مو نو دا پروسه داسې کړې وه. دا د څلورو ولایتو پورې محدوده ده. په نورو ولایتونو کې د هیواد په عادي ډول باندې تطبیقېږي، موږ کومه ستونزه نه اوسه.
خود روغتیا وزارت چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین عملی کول هیڅ ډول سیاسي اړخ نه لري. په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځه وړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي روغتیا وزارت د کورونا وبا له کبله مجبور اوسه چې د 2020 میلادي کال له فبروري څخه د 2020 میلادي کال تر اګست میاشتې پورې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین وځنډوي چې د ستونزې هم ګڼ ماشومان له واکسین څخه محروم کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبو مخکتنه واوري چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: د ناسمو معلوماتو په جګړه کې افغان مشرانو ویاندان څنډې ته کړې دي. د لیکوال په وینا ولسمشر غنی او طالب جګړه ماران په معلوماتي جګړه بوخت دي او حکومت د اطلاعاتو د کنټرول لپاره جدي اقدامات کړي دي. ورځپاڼې د تخار ولایت د پخواني ویاند احمد جواد هجری یادونه کړې چې په یو روغتون کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د ټپي سوي کوچنیانو تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې کړې وې او له همدې کبله زنداني سوی وو. په هغه حمله کې ګڼ شمیر نور کوچنیان ټپیان سوي وو. د لیکوال په لیکنه هجری تمه نه درلوده چې د دې حملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې به د معلوماتو په خاطر تر زندانه ورسیږي. پر همدې مهال د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومند رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې د ولایتونو ویاندویان به نور له ولایتونو سره اړوند معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د نیویورک ټایمز په لیکنه د معلوماتو رسولو په برخه کې د حکومت او طالبانو دریز بیل دی. خود په تخار ولایت کې د اکتوبر د 22مې هوایي حملې ته د حکومت غبرګون په دې معنا دی چې حکومت نه غواړي د بیګناه خلکو د مړینو په اړه معلومات شریک کړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دا ادعا رد کړې چې حکومت هڅه کوي معلومات محدود کړي. د شاغلی صدیقي په وینا افغان حکومت د آزادو او فعالو رسنیو ملاتړ کوي او په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین په سیمه کې بې ساري دي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي افغان حکومت له انتقاده بیره لري او نه غواړي خپلې تېروتنې ومني چې دا د دې په فکر ناسم دریځ دی. یورو ایشیا ریویو په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: د بایدن د جنوبی آسیا ستراتیژي به څنګه د ترامپ له ستراتیژي بیلوي. د خبرونې په لیکنه د بایدن بهرنۍ پالیسي به د ولسمشر ترامپ له هغې ډېره بیلوي. لیکوال وایي بایدن ژمنه کړې چې د امریکا نړیوال مشرتابه به بیرته ترلاسه کړي، نړیواله ډیپلوماسي به پر مخ یوسي او د امریکا اتحادونه به د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د پرمختګ لپاره وکاروي. په مقاله کې راغلی چې بایدن غواړي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې هغه څه له منځه یوسي چې د ترامپ ادارې پکښې رامنځته کړي وو. د خپرونې په لیکنه په داسې حال کې چې بایدن شایي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې پراخ تغییر راولي، د جنوبی آسیا لپاره یې پالیسي شایي د ترامپ د پالیسۍ دوام وي. د لیکوال په باور بایدن د ترامپ غوندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ملاتړ کوي او د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د مرستیال ولسمشر په توګه په افغانستان کې د قواو د ځای پر ځای کېدو د پالیسۍ مخالف و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په وو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام لو د سهار تر و د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر و ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو روسته حالاتو خبر کړي او سم د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام اوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د آزادی رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړی.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړې بیا دانی خپني غد فلسفي سره وتر.
په ځر پانه کې به لند کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کو چې ستاده لوري سوال را.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
موږ هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنی نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري او که چیرې لیک ونه وسی نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسی؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمېر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروخود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد پر اساس که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو کې ترسیږي، مګر د لیک تاریخ ډېر وروسته دی چې تقریبا شاوخوا 5000 په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د لزره او 5000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوې دي
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوه، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولری دوی تصویری لیکونه جوړ کړ. تصویری سمانا په دې معنی چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومري لیک رامنځته راغې، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړي وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، چپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی، او که چیرې لیک ونه وسی ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام و تفهیم توکی دی، او غیر د افهام و تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکی ده، مثلا وینا دا خبری کی آغا بالاخره د منځ ځي، مگر لیک داسې یو شی دی چې آغا پاتې کیږي، په آثار پاتې کیږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایی.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري، چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوند دي. خطاط شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قران شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ډېر نسی، او دا واضح دی. سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی، سترګې نه ځي پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست د فاصله کم نسی، او ډېر سره جنجال باندې مثلا ډېر سره په ډیزاین او ډیکور ډېر مشکل لی، تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي. په نسخ چې بیا دی هر څوک ویل سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهې راتګ په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوکو باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اصل لرم یا دونه حیوانات را سره دي. دا الته محاسبه کول بیا د عمر د زمان خط پیدا سو، چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی، بعد هغه اډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه څوک وګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو، ته هدف د دې خط مر ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښ هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وي اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتره ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې د اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دی، او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي، ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. اغلی الکوزی په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیل دی شي، او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمر الدین چشتی چې خطاطی کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلوېښت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطاط سړی یم، خط او خطاطۍ زموږ د فرهنګ یوه څیره ده. موږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یوه اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوع خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکر چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیدن. زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کوله شو پا نسخه بانده خط اولی کو چه قرآن کریم ده نسخه پا خط که تلیکل شویده چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده. پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده.
ده زیادوی چه پختو جبه ده لیک دود سب کنه لره بی جبه سخه رغلی دی. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې خلیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د خلیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه هم ډیر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکونو سره سره کار لدی، لیکي مثلا دوسیه لیکا، مثلا نسخه لیکا، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر څه مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیک مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر خولي لیکونه لیکي، یعنی لیکنه د سی لکه تبوای چې ماشيني لیکل سي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیر غړي لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي، هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطی هنر تعقیب کی کار سره وشي، دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرج.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط به دونه بند خو بیا هم کله چې زما سلوم دا غینه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی. ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټرانو نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم. مثلا دی چې زه درملو سره آشنا یم، مسلکی کسم یم، خو زه په درملو نه پیږم. بیا له نارو نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې پوهیږم چې دا کوم درمل دی. په خطونو اکثره زه نه پیږم. خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه په مراد سي او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځانته خپل ځانګړنه لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسي چې شکست لیکونه، ځینې داسي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غونډه چې ټایپی.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه دا چې موږ تاسو خو شاعری یا هنر په عموم کې دا چې تصویر خو بیره بیره خواوي چې یو نر بحث چې اوس په ادبیاتو کې د یوشتمې پیړۍ په وایلو کې دا راپیدا شوی، دا د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اورېدونکو ته دا تشریح، اصلا انفرادیت څه شی دی؟
یو بحث د انفرادیت
او سب رامنځته کیږي. یو مغالطه ونه شي ډیر زله د فکر کیږي چې انفرادیت دا سب ته په ټوله معنا یې جلا کولی نشو چې ووایو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې وراچې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړی، بیا دا نیخ په نیغه د فلسفې سره وتړل شي. په دې کې هېڅ شک نشته. د خودي بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودي په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې دا خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنې که موږ انفرادیت څېړو، یعنې کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خدای په معنا یې راخلې، هلته د فلسفي بحث ورسره ونغښتل،
یعنې فلسفي افکار باید مطالعه شي،
ونغښتل شو. که کله یې د خپله انفرادیت یا د زه ساده یې زه ووایم یا د ایګو د دې اړخه یې څېړې، بیا لار هماغه ده خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان در پیژني، په زه کې انسان هنر در پیژني، خو د خپل اړخه یې در پیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخه یې در پیژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو. اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کیږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تاته دا خودي در بخښلې ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودي ډېر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپي افکارو، په دې کې ډېر ځله خبره نه کېدل، تا خپله خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي هلته هم دغسې مسله وه. ولې موږ مثلا د په دری کې پسا طالباني چې ورته وایي، د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو، هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب ته نیخ په نیغه خبره نه شي کولی، ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصې دي. تا هم دغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلوي. دا سمفونی چې تشکیلېږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بله خوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کیږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کیږي. یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تګ چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سب نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سب په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکی بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکی بغاوت کړي، هغه ځان ته یو نوی لاره پیدا کړي.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک تر منځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو ګورئ دولت وانه، یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تاسو ویل شي. خو کله چې د ژوند تلولې، دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلې، دای په یو مکتب پورې تړلې چې هغه روحاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغه سي چوکاټونو ته ډیر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډیر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شوی؟ روخان تا ته وایي چې ته به دا و مقامونه تعقیبه او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لارم تعقیبه. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشي سر مقاله لیکوالې. فرمایشي سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه. ستا فکر منحصر شو، ستا فکر وتړل شو، ستا فکر غزونې ونه کړې. یا مثلا ژورنالیست ناستې تا نه پوښتنې کوي، ګوشکي ورته غوږ کیښي، دی خپل فکر تا سره نشي شریکولی، دی د ماشین حیثیت لري. خو که تا ته کله کرخې ایستل کیږي چې دغې کرخې پورې تلی شي، الفاظ دې ستا وي، خوله دې ستا وي، فکر دې ستا وي، ته په دې کې خپلې ځانګړنې رابرسیره کولی شي. هغه پټ هنر چې په تا کې دی دا راپورته کیږي، رابرسیره کیږي. په انفرادیت کې له نیکه مرغه هم دغسې بحث
دی. هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي که نه؟
ولې نه شي کیدی؟ دا د هر شاعر ځانګړنه ده، دا د هر شاعر حق دی، او همدغه علت دی چې دی چې خپله هغه خپله خودی ځان کې راسپړي، دی په ځان پورې تړلی وي، د ځان تړخ د ټولنې د خیر د ښیرازۍ لامل وګڼي، په دې کې شرط نشته چې ده دی هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان نه راوځي.
د انفرادیت د تومنې هغه پیاوړي کېدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي، سیاسي واک دا تاثیرات شته که نه؟
لکه مخکې ما وویله، ګورئ د انفرادیت وده چې ده دا د پراخو ټولنو نه په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی. ته مجبوره یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سیمبولونه وضع کړي. دغه سیمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سیمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا دې منحصر د فردیت نه دې ویسته پراخه دې کړه، په دې کې شک نشته چې بیا تا سیمبولونه غوټه دې پرانیسته.
ستاسو د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي، څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کې څومره ډک وي، نو هغه ته انفرادیت زیات دی.
دقیقا راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې امپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډېر خوښیږي؟ ته فکر نه کوي چې کله مونږ د خوشحال بحث کوو د خوشحال په وخت کې هم بدنن په تیر په لسګونو په سلګونو شاعران؟ ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نو حضرت ته راځو یا د هغې نه راروس ته راځو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې مونږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو، آیا په اوس وخت کې مونږ شاعران لک لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی؟ که کله ته د ټولنې ژبه خپله کې د ټولنې دپاره راټیټ شوې، ته مقطعی شاعر پاتې شو، لنډ مهاله پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي، د دې یو ډیره جالبه خاطره ده. دی زه چې کله افغانستان ته رالم پاریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغی ما ته کېناستو خبرې م سره کولې، ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شلو کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شویم، خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شویم، ته ورپسې بدی ردی وایي، ستا لارویان یې ورپسې بدی ردی وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغه مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړې. خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې لپاره دی. خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ ځان ده وکړي.
کریمی د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه زلمی شاعر دی چې پښتنې نه یوازې له شعر سره آشنا دي، بلکې د هغه د خواږه غږ ترنم ډیر اوري. هغه وایي چې ترنم یې په خټه کې اخکل شوی او تل به ژوندی ساتي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو. ډیره مننه کرمی صاحب چې خپل قیمتي وخت یې راکړ. پوښتنه دا کوم، همدا اوس که زمونږ اوریدونکي ستاسو غوري خامخا پوښتنه ورسره چې کرمی صاحب څوک دی؟
نړی مننه استاد محترم، خوشاله اوسېږي تاسو ته د خبرونې ټولو مینوالو ته سلام. نوم مې بخت جمال کریمی او اصلا د لغمان اوسیدونکی یم او تولد او زده کړې او هر څه مې عمل ته کړی دی. په ژورنالیزم کې لیسانس لرم او د دې تر څنګ اوس له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوم.
کریمی صاحب، ستا تر نومونه خو ډیرو ملګرو دوستانو به اورېدلی وي، څه وختو ولې دې تر نوم ته مخه کړه؟
کله کله ځینی شعین استاد دا سی د ذوقي مسایل چې د سړی په هغه فطرت کې اخکل شوي، ترنوم فکر کوم زما د فطرت یو برخه وه او بالاخره د وخت په تیریدو سره یې رشد وکړه، نمو یې وکوله، تر دې راورسېده چې غږ یې ما سره یوازې پاتې نه شو بلکې تر ډېرو پورې ورسېده. ترنوم سره مې د دې علاوه ډېره زیاته مینه وه. کله به مې چې سندرې اورېدلې، هڅه به مې همدا وه چې زه یې تر هغو ښه ووایم، حتی که مشران سندرغاړي هم وه، نو هڅه به مې همدا کوله.
تا دا خبره وکړه چې ځینې وخت کې ځینې شیان د انسان په هغه فطرت کې اخکل شوي وي. دلته دا د ارستو خبره را یادېږي چې هغه وایي چې انسان په طبیعي لحاظ د آهنګ یا د ترنم خوښوونکی دی، موزون کلام خوښوي. زینی کسان به تاسو غوندي وی چې موزون الفاظ له خلې راوباسي. خا په داسې ټولنه کې چې دلته ډیره دودیزه ټولنه ده، ډیره عرف پال ټولنه ده، په دغه شان ټولنه کې دی ځوان له خلې ترنم ویل، آیا اول مشکلات درته په کور کلی کورنۍ کې نو
شته؟ کله چې موږ له هغه خپل بد فکرو کوو، ایمه دا یو ډول بد فکر یو بد فرهنګ دی چې موږ ته راپاتې دی، تیرې دل آسان نه ای، مشکلات وی، اما بدلون په دې نه کېږي چې موږ د زړو افکارو ته کېنو یا د هغه په ځان باندې حتمی ومنو، بلکې رسک اخستو ته پکې اړتیا وي. ما دا رسک اخسته او کله کله به یو نیم کس دا خبره کوله، فکر کوم هغه وخت چې موږ تر نومره پایل ک تقریبا دیار له سلور اتیا کلونو چې موږ رسنیو سره دا خپل تر نومونه شریک کړل، ډیر دغه په شمیر ملګری وو. په دې اوس کې کوم ګور ډیر زیات شوی دی، فکر کوم اوس به هغه مره بده نخ کاریږي خلکو ته لکه هغه وخت چې ښکارېدله. نو زموږ هڅه هم دا وه چې دغه فکر که موجود ده، خلک په دې باندې قائل کو چې ګني دا کوم نقص نه دی بلکې دا یو انساني وړتیا ده چې خدای یو چاته ورکړې ده او باید لاغې نه استفاده وشي. او زه ډیر خوشاله یم چې له دې لارې نه زه د یو څو کسانو په شونډو باندې څو شیبې لپاره مسکا راولم.
کریمي صاحب، انسان خو په طبیعي لحاظ سي ده چې ځان خوښ خدای ځینې شان ځان ته خوښ کار څومره موږ وایي چې نه موږ هغه د ځان خوښې له دایري راوځو، خو بیا هم هغه دایره کې به یو نه یو ډول موږ نه ختی. کله ناکله داسې کېږي چې د یو چا ترنم ته واوري او زړه کې دی اور خراش چې کاش دا ما ویلې. داسې کله شي
ډیر زیات کیږي، ځکه دا د ټولو انسانانو ورتیاو سره یو ډول نه، ټولې سره یو رقم نه، تبن توپیر سره لري. او چې توپیر لري ممکن هغه د ښکلا او رنگونو او د لاسراوړونو رنگونو هم سره فرق لري، هغه سټیجونو هم سره فرق لري. ډیر کله داسې شوی دی.
رازم دی ته د دغه سوري لکول د ډډی سونزمن کار دی په عامه سره چې موږ ته غږ بخیږي، په دې کې څه چا کار کړی؟
نه، غږ داسې دی لکه هغه هغه اس غوندې کنه.
بالکل،
اس کنټرول شي بیا کولای شو موږ ورپسې بګی متړو، بیا موږ کولای شو سورلی مور باندې وکړو، بیا چې هر رقم وغواړ واغه سیلو بول شو. اما په لومړیو کې پرته له دې چې موږ په کار نه کړی، هغه یاغي اس ته هغه کنټرول کیږي نه. دا غږ هم داسې دی لکه یاغي اس، کولای شي مهاره کې ټول غږونه په ذات کې ښکلي دي، اما مهار کول بیا
بیلیو. زما خبره هم ده،
زما وړاندې مې وویل چې ټول سندرغاړي زما استادان دي، هیڅ هم راته نه دی ویلي چې مثلا دا د سکه دا سکه. اما دا مې اورېده چې هارون بچا څه کوي په غاک باندې، زم په دې تګلار باندې زم ورپسې چې د څه ویلي زم دغه څه وای. خیال محمد استاد څه کوي، ځکه پایل کې ما هم دا دوه سندرغاړي ډیر زیات اورېدل او د غاک نه مې خوند ساغه څه چې دوی ویلي هغه په اورېدو په کراتو اورېدو.
ما کله چې ساتره نومونه اورېدلې په دې کې الاپ ته ډیر خکه، ځکه ما خو د ډېر نورو دوستانو ځوانانو تر نومونه اورېدلي، مګر اکثره چې الاپ کوي هلته بېسوره کېږي. دا دې په چانه مسلکي ډول زده کړې کنه؟ بس په خپل
مسلکي من له هیڅ هم زده کړه نه ده کړې، یوازې همدا وایم چې دا د الاپ برخه نه ده. دا د ارون بچا غاکې ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده. هغه په غاک باندې داسې لوبې کوي کنه، اما کله چې بیرته هغه مرکزی کمپوست را ګرځي، هغه آهنگ ته را ګرځي، هیڅ توپیر پکې نه پیدا کیږي، بیرته سیده ورته راځي. کریمی صاحب پرته له دې چې غږ پخېږي، د ساد اوږدېدو لپاره ځینې تمرینات کیږي. مثلا ما لوست یو د ژوند سندره کې کتاب دی، مال وستی و چلته که تاسو غواړی چې غږ پوخ کی او یا دغه وکي ساوګ دکې، دغه لپاره ځنګړي تمرینات دي. هغه تمرینات هم کېکنه
نه
ځنګړي پرهیزونه دي، پرهیز بکې
پرهیز هم بیخي د څنډه کړي خوراکونو په برخه کې کوه،
او مرچک باندې او پیاز
باندې دا شی مې نه لیکړي تر اوسه پوری. او بل خبره دا چې تمرین یوازې هم دا چې د خپل صحت لپاره وخت نا وخت که هر ورزش مخترغه او زما پیلاس برو اومیک نور د دې لپاره چې زه ترنم کوم او د دې لپاره د زه تمرین وکم دا شی مې کلم نه وکړ. اما د کمپوز کول دا خپل مری ته په کتو سره کیږي چې زما مری څومره گنجائش لري، څومره زور لري کنه، هغه ته په کتو به یو څه انتخاب کړي.
یعنی دوی مجبور دي چې د ټیټ آهنګ دغه وایي،
بیا هغه وخت نه د ساس وځي او نه دای په کې ترور کیږي، بلکې هغه د په حاکم وي او ډیر ښه مختزي.
ام دې څه غواړم یو خبرو کوم، مثلا موږ د هندي سندرغاړو کې په پښتو کې دا غشته په پښتو کې وي، د استاد مثلا د استاد احمد ګل استاد دغه انجره دې ته جوړه ده چې په لوړ غږ باندې، یعنی په لوړ آهنګ باندې دغه وي ترنم کې سندرې وي، د زینو بیا ټیټ آهنګ ته جوړه ده. اوس هارون پاچا لوړ نشي لکه زیل ته کېدې شي دغه لمنځله شي، دوی نو در منځ محل او ټیټ محل ځي. استاد څنګه ده، لوړ محل لکه نه منځ محل او ټیټ محل؟
زه دواړه کولای شم، دواړه کولای شم.
کوم کې راحت؟
دواړو کې راحت هم، دواړو کې راته مشکل نه وي. د ارواښاد منور استاد یو کمپوز دی چې د خوشحال خان بابا یو شعر ویلی دی چې که زه نه وایشت به تاله را بلل څوک په پالنګ به دې دا هسې در ختل څوک، دا ډیر لوړ کمپوز دی. او څومره چې د ویون کې په ځان کې توان وي هغومره لوړولی شو. دا د دې کمپوز یوه خاصه ځانګړنه ده. هغه کله چې موږ سره وویل نو یو وخت داسې شو چې بیا مې ډېر په لوړ غږ وای، نو آتا تر دې پورې چې ملګرو سره مې ټوکه کوله، مال چې کاش منور استاد ژوندی چې هغه مخکې مې وزل ویلی وای چې استاد څنګه دی.
نو اورېدونکي به اوس په تمه وي چې ستا یو ترنم واوري.
استاد زه د خپل پخواني غزل یو دو بیتونه
اشار
تپ سپوږمې سپوږمې پتا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم خپل ژوند مسترګو تلې غوا درېږي خپل ژوند مستر ګوتا نه غو درېږي چې کاغذونه پا هوا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم.
واو ډېر مننه، ډېر مننه،
ډېر زیات مننه استاد تر کورو ده.
زرپانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه د لنډ کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پاڼې لنډ کیسه سوال نومیږي.
زرپانه سوال لمر با الله نه و راختلې، د خار شپنی خاموشي او ورو ورو په ماتی دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د خار بی باکه تیره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په خار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د خار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سره ایښې. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کله وغړیږي. هغه په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړي. ناستی خزی جټکا وخوړه. ژریه خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خور. یو خوا بل خوا یې ترو ترور وکتل. څو ځلې خلوازی وکړه. پاسی آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکی کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوېستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. لراجګېدو سره سم یې لخلی د مور کلمه راووته. خزی خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې خپل کړې. هغه یې په خپلې غېګه کې واچاوه. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو. ماشوم په واړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. خزی په غیو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغ په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تندي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یا سر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پریوتی. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل. یوه ښه شیبه زیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې، ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه. ښه سلګۍ یې وکړې. له ځایه پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بیلې دی چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه و. د ورځې 9 بجې به وې. ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترس زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړا غوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دوکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو. نه، نه مو دی څکلی. دوکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټې دي. یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې لنوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویل او یو شمیر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې ل کرن خان څخه د هغه نظم او ورېښمین
خیال.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
اوس ډیر ټیک شوی. اوس ډیر ټیک شوی ما. اوس می په هیڅ چا زړګې نه خوږیږي. اوس نه هیڅ چا نه مرور نه ما. اوس ډیر ټیک شوی ما. مخ کې به ما جړل خفه به ما پر نه خبره چې غصه به ما. ما ته بپلار یادې دو مور یادې دا. ما ته بپلار یادې دو مور یادې دا. بس لوی واړه به مې د کور یادې دا. ما ته به خویندو ویل خانه ته په خار کې سکې. ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم. ستاسو ودونو لغم کوم او لاس اخته و همه. اوس خفکیگم زکه نه چې هر انسان پزان ده. که زه پزان شوم نو دا خو د ولس تاوان ده. لگ لگ ټیک شوی وم خو پته نشته چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ. کله به یې خپل کړم زه کله به کول کړم زه. کله به کړم باچا او کله به غل کړم زه. بلا مود کیږي چې دغه پټ پټونه جوړ دے. خو زه ډیر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے. بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے. زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. ہم جڑا راغلا او ہم پزڑ کے میں دا خیال راغے. ستان میں سوال کا او چ ستا دلوری سوال را. آیا آیا تو اس ہم زان ل زڑ خورے وخش پہ تیرے. آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې. بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال بې جړی. یو دا بی دا دانه لرې ما بلخوا یاران رانه پردي پردي دي. خویندې وروڼه ځان ځاني خوښوي د وطن هر غریب خانی خوښوي. نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم. دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي. یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي. کم به مې نم نشي څه چې لیکم نشي. خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله. بے وفا تنا بے پروا دیکھڑوا چپ خندا شم پا جڑا دیکھڑوا. زما تیارا کوٹا زما خوخ دا. ستا چی سخوخ دی هغستا خوخ دا. سوک را نمرشو چا زپر خود دا.
سوک رانا مرشو چا زپر خودما چالک گل کتاب کے خودما چارا تو خاندل چا ما پور خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دگ ٹپا ما اکڑلا ہسوک دچا دغم نمری ہسوک دچا دغم نمری شیری نا یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل مارا زچن دی وینم زما دزڑا ہا زاڑا زخمنا تاز شی وینی